دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سخت دریځۍ تر ختمولو عملیاتو دوام ورکړي. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته وربلي چې دوی ساتلي دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې مافي سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیف دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له څلور اړخیز دغه ولر د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته او ته دا وشي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنه پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 سره لیدلې ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي په جنوبی پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته ویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي دي، خو د جماعتو داوه ویان د یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شوي او پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکړه اعلان کړې وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف په عدالت ته ځي. په ښار کې نه میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولیشا کلا کې اوسي چې د ګزړ ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره یې روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین هم خپل سم کار نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږ کال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عشق آباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم وکوي. ترکمنستان وار لمخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولې دي. وسلوالو روانولې پر یاد سیمه حمله پیل کړې وي. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویل د البدیه په نوم د سیمټو شرکت کارکونکي له یو وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوي دي. د بشري حقونو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له 1.5 څخه تر 2.5 پورې کارکونکي ورک دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازدیګر په ماناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the Khalij hewaduna ba pa ghe surat ki de Iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtine amniyat de hatso bar khashi khod che Khalij ta pa waslo bar kishtey ligi yewazi de ghe jagri par or de telo pashil di che mungye de pai tarasawalo hatsa kawo.
تهران تل د دې تور انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباری او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لارو یې کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا چې تاسو یې په www.mashalradio.com او په منځنۍ سپښ پک سوې وشت کلو هرتز اوري. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان وایي
bringing Taliban and others to the negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
پښتنو ملت پالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختریزو ډلو ضد عملیاتو جاري ساتلو غږ کړی دی. د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړي، عدالت پاړه پلټنې پیل کړي دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې ایران ورته باور ورکړی چې خاوره به یې پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جاپان کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو موضوع څېړلې. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال راډیو ته وکړه، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونه خطې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبري وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دی.
ما ته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې ته پنچوي، مطلب دا دی چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه دی پاکستان د یو الې په طور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، خو دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. د دوی تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، د دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شکر کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوی دی، خو البته اوس هم د پردي شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
په دې غړی کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د پښتنو ملتپاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس د هر ځای کار روانې وکړي. ملتپاله مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو اویا کاله د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش هم وي او دا به مطلع ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج په کار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدود نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټه علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوښ شوی ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي او چونکہ اس دے ٹولو یو بل سرا تڑون شتے نو پدے دیا سرا دا ضروری وا ٹارگیٹڈ آپریشن پنجاب کے موشی زما پر خیال دا مسئلہ مونگا پاکستان کی ختم نہ دے تبا یو توجہ ورکو دا ضروری وا زما پر خیال اس چے شروع شوی دا نو شدا سو پورے دا دے صفایا نی شوی دا بندول نی پکار
یاد دی وی چے دا مارچ پا او وشتمت بلاہور کے دا ماشمانو پیو پارک زنمر گبری دو شو چے پ نتیجہ کے تر اویاو پورے کسانو وجل شو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعتو داوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری تیر مازدیګر رسنیو ته وکړه. جماعتو داوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې لشکر طیبه یا بیبل څانګې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کورټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کیږي. خو د جماعت الدعوه ویان یا مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې جی ہواری کڑی یحیی مجاہد زیات کڑا مذہبی پوہان د شریعت پر رنا کی پریکڑی کوي. د سالیسی عدالت د لاہور په چوبر جی علاقہ کی د جماعت الدعوا ہیڈ کوارٹر په جامعہ قدسیہ کی جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کی راغلی د رپورٹون تر مخه چې په دې شرعی عدالت کې وړاندې کیدونکو د سمن یا حاضرې دو نوٹس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت ایکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کار پوہانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزی ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکی قوانین تر لاندې جوړ کړی شوی عدالتون لپاره استعمالیږي. واضح دی وی جماعت الدعوه وایي چې خیر خیګړی لپاره کار کوي. یاد دی وی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناقانونه ګرځول شوی ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابعه اکرم خان رپورٹ موریده. اسوسییټډ پریس اژانس د لیکوال او خبریال کیتی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی ویلي په پاکستان کې لته رڅو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لږه کیانه ولسی وګړي وژل شوی بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی او ژوبل دي. پر دې سربېره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتلو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سخت دریځې ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځۍ مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې آیا هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 اویا کسان ووژل شول. په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوال په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي خو پر دې سربېره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تېرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پرې کونې اعلان کړی وو او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې آګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې سوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشال جای بو حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش باندې دا ور کو شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګواډ ور غون باندې نه ور وتلې شوې دي او د باندې باندې دغه څه پرېتا مش دا ورره د باندې د چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
او پرویز خبره کا نه را دلته دا عمل مکمل شو دا هغې ترقياتي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس لرو اته پوهه تقریبا یو یو کول دی الیکشن لیټر او دوه ساته پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمې درشه صحت اسپیټل نشل دا غون دا څه نقصان پروتري ته د اسپیټل دیغه دی الیکشن دی وای دا میر دا وی چې زر نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق نمیاشته وشو چې میر تاسو مې لا وشو نه دی نه ته پی ټی آی بوک ما څه نه په جی وای څه په وشا په چا د چمیشت پانی لیسی او پان فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب تي د میر به تنظیم نشتا د بجلی انتظام نشته دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوې چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزړ ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته وویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي، نو ځکه په دې ماشوم کې د پولیو جراثیم موندل شوي. ځلاندې سبزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دا به پتا لګی چې سونو ډوز شوی دي. خدای یا ساته چې کله ایریډیګیشن پر موږ کلم چې ریویو کړو نو بیا وایي چې دا کیسز برابر سپورډیک چا با ویکسین ډوز خو باغت دی خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاته وی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانه بچ کې دی شي.
اولنۍ خبر دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکا چې مور خپل ټای ورکی اولنۍ شپه میاشتو کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ټای اوسکی او بیا راي نه پس چې غذا وی چې هغه صفا ستره او لګ چې د پروټین نه لګ دک وی نو د مور پلا ته لګي چې په کار دي چې معمولی بیماریان د پاره دا ماشومان څنګه تم مخامخ کوي دا تیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان یو ځلبا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد تباه خپله خاوره د پاکستان ضد کارولو ته پرېنږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وکړه. دوی ویل د تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ دی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې ایراني سفارت د پاکستان په رسنیو کې د هغه هیواد په اړه د خپرو شویو خبرونو په غبرګون ویلي ول چې دا د دواړه هیوادونو اړیکې خرابولی شي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکې نظم شته. نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کیوي. دی وایي
د دواړو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته او د دواړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا ووایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ورنه.
د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکینه د یو منصب بندۍ برخه نه وه بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ تعلقات دي او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نشي رسېدی ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی وو چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورت کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادوي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي وو چې د خام نیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې د لړ کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
د رابعه اکرم خان رپورټ موردی. د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیلې کړې دي او د روان کال تر پایه به پر پوهنتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشول چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی، تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سرار زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رای دمخیل اخوروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي او حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقعه د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وویل چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به په شروع شي، نقشه مقشه تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمینډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته. منسٹر صاحب هم ناست وو، سی سی چیئرمین هم ناست وو چې د هرې ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې دننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه دا فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې 2.5 کاله واړول، هغه نه پسته ویسی ورکو. او دا خبره اتره دا مونږ اورو دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزی سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اسز مغاګ په منځنۍ صفش پک سوې وشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com هم او په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته دا خبره وکړه، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سردریزه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي وي خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه ویاند یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علمای اسلام فی ګټلې دي، خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف په عدالت کې ځي. بنو کې ولست میاشتنۍ ماشوم ګوزن یا پولیو ناروغي وهلې دي. د پپی خبر کې د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته د پیښو پلټنو لپاره بنو ته روغتیایي کارکوونکي استوي. تیر ورځ د ټاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه شي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. اوی په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی، او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دې قربانی و قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغه غلطه د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوج کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوی وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، غنی دوی په احتجاج لاس پوري کړی. نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړی. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او عسکری مشروالی غاړي چې زر تر زر داخلك بیر تستانه شي، خو دې لړکی د حکومت له خواسه داسې اقدامات په نظر ناراضي چې غني د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټه اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلي ده. د ادارې په وینا کې سه هم رینجرو تر صحه په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زینو غلطو پالیسو او اقدامات پوجا باندې د خلک خپل کارونه وباسي. ادریا اخري کې وایي د کراچي بچکول دا مان لري چې ټول پاکستان بچکول دي، نو د تر هغري نو واخل تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړې. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شوي اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
ورسپانه وال سټریټ جرنال کې د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نومونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تېر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. تهران دې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړی. شیخ احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي، هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنه کوي، خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو، په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوسته.
دا متکل رپورٹ پاور د برتانوی ټایمز ورسپانه د امریکا ولسمشر څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نومان ډونلډ ټرمپ پاړول شوی ګوند باید د پاړه یو پریکړه وکړي. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشر کاندید ډونلډ ټرمپ لیرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو دې ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشر ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ سي چې هغه د ولسمشرۍ د کاندیدو لپاره نوري رایه ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړ پوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین کنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې، او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجې مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به له ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوی کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د ترکیه حکومت ویلی په ناقانون توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات کړي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. د ملیحا میرزاده د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک به لمینځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دېرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچری د یونان لاره ورباندې اوتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره له ترکیې او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. دغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکیې مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک څه خنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکول شي په کښتۍ کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په یو دېرشمه یوه کښتۍ چې پکې دوه ویشت شامي او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا دعوه هم کوي چې د شپږو زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګرۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ د شلمې نه پس یونان ته داخلیږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. ایف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په شپږمه د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشا شپېته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو کاچاګ او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت تچارو جنیوا میشتې ادارې ویان دي په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات کاچاګبران او تنظیمونکو نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې مولا ملیح امیر ساده اورېدي. د ملي ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي په افغان حکومت په فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تېره ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانیستو غونډې ته ورغلي او مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور د باز محمد عابد په رپورټ کې
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دار چې صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف دار چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کی ترڅو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زبا امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو
په دغه غونډه کې په ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصتا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږه کم دوستان وي بدون د دې نه چې تاسو مونږ ته ووایا ستاسو د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسیږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجي دلاغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود لپاره راپورته کیږي دوی هم ملاتړ دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغه سي حالات راځي موږ به بیا هم د خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود او آبادۍ په ګټه زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ ما.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او ناپېیلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان مریض کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په جاپان کې په څه طریقې باندې لوړې زده کړې ترلاسه کولای شي او د جاپان د وظیفې یا سکالرشپ یا بورس ترلاسه کولو طریقه څه ده. دا خبرونه درته نن په تکراری توګه در خبرو. د خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنی بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت اللہ رہے دا منگور سوات سیدن کے ہم جی جاپان کے میں دا سلورم کال دے دلتا دا انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ کے ما دا معاشیات و تعلیم حاصل ہوں دا اکنامکس جو انگلیش تو آئی
صفغت الله نم و پختل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن سکوبا یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم مو د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو نو دا خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې دا خپل انټرویو یا هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په هکله نوموړی وایي دا یونیورسټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته سوالکړو پای کې مې یو دوه کاله ایستي نو هغې پورې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ټرانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دي ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې سکالرشپ ورکوي او بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اخیستي نمبر یا دغې گریڈنگ کړی نو هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ دوه ورپسې کال ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
نو ما پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادي طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بلدار دی. هغه تاته دا احساس ورکوي چې یاره ته پخپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دی سکول ته ځي زه به په کې ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه وي.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو او خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي. خپل نظام به مونږ کې په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زمونږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر محنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري.
چې پکې با دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حقله معلومات درکو. دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روانې دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
زما جی په جاپان کې د خیره دا څلورم کال دی او انډر گریجویټ کوم جی په اکنامکس کې. دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره، انشاء الله سږ کال به فارغ یم. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټۍ نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان د ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو. زراغ
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي. په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوبا یونیورسټي جاپان اباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو وروڼو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دي نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي. وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی آیلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی، هغه باندې خپل فوکس وکي. او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ، ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده او فوډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه اسپورټ کوله په خپله نشو ادونا واس یو نارسی، او پلیز که تاسو موږ له کاین دی سکالرشپ راکړئ ګره مهرباني موږ تاسو ډیر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی، په سټڈی پاره کې دا لږ فرق دی چې ال کې زمون کومون زما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په ال کې راټی نه غولې یا دول په کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي دی دوه جاپان تر اغلم نه تلګي ودا ها سیستم نشتا بدی معنی وزام پوهه کې پارس کی پزام په بالکل مقصد ته نه شه دار تی مټي او تا پکې نشتا زمونږ او پاره کې مونږ یو بدی معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا سوي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې بدی کې سدي ټول ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی راته مټي مال غوي بدی معنی زام پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تی تور سوي.
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګا؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینگویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، او خوډیر شي دی. او اوس د دې کسانې دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي. که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغې کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.